مشال رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او سهار مو په خیر. نن د پنځشنبه ورځ او د 2015 کال د اگست شپږمه نیټه ده. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې لومړنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د یو شمېر رپورټونو او شننو ترڅنګ ځینې سندرې هم لرو، خو لومړی مو د دې ساعت خبرونو ته پام راړو. د مهم خبرونو سره ټکی، د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د 50 تحصیلونو بند کړل سوي مرستې بحال نه کړي نو 14 اگست به د تور ورځې په توګه ولمانځي. افغان حکومت وایي د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو لپاره د دوی پر دریځ اغیز نه کوي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د اټمي وسلو د مخنیوي لپاره له ایران سره سوی تړون ساری نه لري. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د روانې میاشتې تر 11 نیټې د 50 تحصیلونو بندې کړې سوي مرستې بحال نه کړي نو د پاکستان د ازادۍ ورځ به د تورې ورځې په توګه ولمانځي. د اتمنځي دا مشران وایي حکومت د شوي، سپینوام، ګډیوم، رزمک او دوڅلي پر کډوالو مرستې بندې کړې دي. د اتمنځیو د جرګې مخکښ ملک نثار علي خان په دې اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل:
نن بیا د میشتره چې دوکار سره کو میشتره غلطی کو ارتین کا سر لسام د اگست د ازدی ورځو دا میمیر د 13 ورځې په شیاد باندې منځي چې د کیم خلک را دی پښیم باندې پیسې ورته ملاوي شي بانکړې دي د باد سوي دي مرغندنه کې د خبر یا دې نه کیم راشن من کړه شو دا د حکومت مش پر زور مطالبه دو چې ما سہولتینه حکومت مخشه وعده ور سره کړی اغا دا ور پزوي کو راشن د بحال شي.
په کباري سیمو کې د پرمختګ اداره وایي دا پریکړه د پاکستان مرکزی حکومت کړې ده. د هغوی لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. د پاکستان یو عدالت د متحده قومي مومنټ د مشر الطاف حسین د نیولو امر کړی دی. د عدالت چارواکي وایي چې د الطاف حسین د نیولو لپاره یې ناقابل ضمانت وارنټ له هغه وروسته جاری کړی چې هغه په یو ټلویزیوني مرکه کې په مبینه توګه د ملیشه ځواکونو یو کرنل ته دړکې ورکړې وې. دا له هغه وروسته وایي چې رینجر ځواکونو د مارچ په میاشت کې په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ پر مرکز چاپې ووهلې. په وارنټ کې غوښتنه سوې ده چې الطاف حسین دې د اګست پر 6 نیټه عدالت ته حاضر سي. الطاف حسین په لندن کې ژوند کوي. نوموړی په 1992 کال کې له هغه وروسته لندن ته ولاړ چې د قتل په ګډون په یو شمېر مقدمو کې د نیولو ورنټونه جاری سوي وو، خو دا کیسونه وروسته بیرته اخیستل سوي وو. د افغانستان حکومت وایي د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت پر دریځ اغیز نه کوي. دا خبره د افغان ولسمشر ویاند ظفر هاشمي بیګا له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه. ظفر هاشمي وویل کله چې د مذاکراتو د دویم رسمي پړاو شرایط او زمینه برابر سي نو دوی به ورته خپل پلاوی وټاکي. د زیاته کړه
زمانی که خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان تایید شد، سلسله پراگندگی های بین طالبان
د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته په طالبانو کې یو لړ ګډوډي رامنځته شوې او پریکړه شوې چې مذاکرې وځنډیږي، چې موږ یې په اړه تاسف څرګند کړی دی. موږ وضعیت له نږدې څارو او کله چې د مذاکرو زمینه برابره سوه بیا به خبرې پیل کړو.
دا له وروسته ده چې په بهرنیو چارو کې د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی د چهارشنبه په ورځ وویل د افغانستان د سولې د خبرو اترو دویم پړاو به ډیر ژر پیل سي. د خبرې اترې د جولای پر 1 کې دی، خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ تر اعلان وروسته د طالبانو لخوا وځنډول سوې. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د عملیاتو پر مهال 26 وسلوال وژل سوي دي. د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرکوال د پنځشنبه په ورځ مشال رادیو ته وویل د چهارشنبه په ورځ د شیرزاد ولسوالۍ اړوند د هاشم خیلو او ګندمک په سیمو کې د دوه ماین جوړوونکو په ګډون 3 تنه وسلوال وژل سوي دي. دوی وایي چې هم تیره ورځ د اچین ولسوالۍ اړوند مامندو او پیشې سیمو کې د هوایی برید او وسلوالو مخالفینو د خپل منځي جګړو له کبله درویشت وسلوال وژل سوي او نور نه تنه نور او لس تنه نور ټپیان سوي دي. د افغانستان په بدخشان ولایت کې بیا په پوځي عملیاتو کې او وسلوال وجلسي او لږ تر لږه 19 ټپي سوي دي. د ولایت د امنیه قومنداني ویان لال محمد احمدزی د چهارشنبه په ورځ نه وخت مشال رډیو ته وویل چې په شهدا تګاب او کوفاب ولسوالیو کې پوځي عملیات روان دي. چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې 2 ملي پولیسو وژل شوي او یو ټپي شوی دی. د وسلوال طالبانو ویان زبی الله مجاهد د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې د 9 پولیسو وژلو او یو شمېر سیمو نیولو ادعا هم کړې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په هند کې د دوو اورګاډو د ټکر په پیښه کې د وژل شوو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د څرګندونې د چهارشنبه په ورځ نه وخت د افغان ولسمشر له مطبوعاتي دفتره په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا له ایران سره د سوي اټمي تړون دفاع کړې ده. امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د جولای پر 14 نیټه د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د سوي دا تړون اټمي تړون د مخنیوي لپاره یو داسې تړون دی چې د دې وړاندې ساری نسته.
لنن څخه د سپتمبر تر میاشتې چې د موافقه پړه درګيري وخت دی شایي تاسې ډیر مخالف دلایل واوري. د دې موافقه پر ضد تبلیغ ته میلیونونه ډالر شایي ولګيږي او شایي د دې تبلیغ لهجه درته آشنا وي، ځکه چې دا زیات هغه کسان دي چې د عراق د جګړې پلوي کوله او اوس یې د ایران د اټمي موافقه پر ضد دریځ خپل کړی دی.
تمه ده چې کانګرس به د روان کال په سپتمبر میاشت کې د دې تړون پر منلو یا ردولو رای واچوي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلای شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د 50 تحصیلونو د کډوالو بندي کړې سوي مرستې بحال نکړي نو په احتجاج بلاس پورې کړي.
د وزیرستان خلک په نوم باندې ډېر پنډینار والی دي، بار نه مخورد بوزي پکې شروع کړی دی. هغه په وزیرستان کې دي خلک هم متاثرین دی، سویلې چې د دوی کاروبار ختم دی، تعلیم یې ضایع دی.
په بلوچستان کې یو پلو له بلتون غشتونکو سره د خبرو هڅې کېږي او بل پلو هلته پوځي عملیات هم روان دي. د دې پر ګټه او تاوان رپورټ لرو. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره پر خپل پخوانی دریز ولاړ دی. بل پلو پر طالبانو نظر لرونکي وایي په دې ډله کې د اختلافاتو په اړه وایي
خیال یو منفي اثر د دوی په جنګیالیو لوېدلی ده. په ذهني لحاظ باندې طالبانو جنګیالي هم تر فشار لاندې دي، هم نه پوهېږي چې د دې نه مخکې څه وکړي، هم د دې منتظر دي چې د دوی نوي مشران به څه وکړي.
د پاکستان حکومت وایي له ترکمنستانه به تر هند د ګیس رسونې پروژه د روان کال په ډسمبر کې پیل شي. د سیمیزې چارو کارپوه وایي د دې امنیت په افغانستان پورې تړلی دی.
دا وخت دا پیپر تیریږي، نو د دې لپاره پاکستان نه ضروری ده چې د افغان پالیسی بدل کړي. د افغانستان امن د پاکستان او د ټولې جنوبي ایشیا لپاره ډیر لازم دی.
د دې هر څوري دوه تل مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د شمالي وزیرستان مشران وایي دولت دی د دوی د 50 تحصیلونو د کډوالو بند کړل سوي مرستې بیرته بحال کړي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې دوی وویل چې کچيري حکومت د روان میاشتې 13 نیټې د مرستې بحال نکړي نو دوی به د 14 اگست ورځ، کوم چې د پاکستان د ازادۍ ورځ ګڼل کیږي، په د تور ورځې په توګه ولمانځي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
شمالی وزیرستان اطمانزای مشرانوای دولت د دوی 15 تحصیلونو شوا سپینوام رزمک دوسلی او غړیوم خلکو مرسته بند کړي چې دوی د اعلی چارواکو ټوله دروازې ټکولې او 13 ورځې د فاټا اډیشنل چیف سیکرټر محمد اسلم کامبو سره هم جرګه وکړه خو دوی ته هیڅ جواب نه دی ملو شوی سو دوی دولت ته د روانې میاشتې 11 نیټه پورې مهلت ورکوي چې د متاثرینو دغه امداد دې به حل کړي کنی یو لسمه نیټه به لویه جرګه کوي او په سختو احتجاجونو به لاس پورې کړي د شمالي وزیرستان عثمان زایو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویل حکومتي چارواکو هیڅ مثبت ځواب نه دی ورکړی او د دوی په امداد کې خورد برد روان دی چې دوی به خپل حق په هر صورت غواړي
کاروبار ختم رہے تعلیم اور او دلته چې کوم په مختلف پیجا کې کوم ایډی پی جی په لوی مصیبت سره مشکلات سره کچره داری پیجا ریلیز نه کړی میره ده تو نن دای کوم نن دا مشوره وکړه چې په 11 تاریخ مخ شکیم ته د مخلي او سخت نه سخت احتجاج به دروي
د شمالي وزیرستان جرګې مشر او تحصیل شوا اوسیدون کې ملک محمد نوروای د ټولو وزیرو او دا وړو مشرانو دولتي اعلی چارواکو سره جرګې وشوې خو ورته په انکار کې دي لہذا دوی با په سخت اقدام او چتاولو مجبور شي ملک نثار علی وای اول یې هم په تور شپه یعنی تیاره کې د سیمې استلی او نن هم دلتا ورسره نا انصافی کیږي
نن بیا د میشتره د کار سره کو میشتره غلطی کو هر دین کا سر لسام د اگست د ازدی ورځو دا مې مې د 13 ورځې په حیات باندې منځي ځکه چې میرا په بردي کې سره په پردي ځای باندې چې د کیم خانک د میرې شمالي وزیر صاحب دي چې اپ کایت سے نه نه دي اته هم کې د دې کاروبار ختم ده دې روزګار ختم ده لہذا چې د کیم خانک نه دي پښیم باندې پیسې ورته ملاوي شي بنکړې دي د بات سوې دي میر غندنه کې د خبر یا دې نه کیم راشن من کړه شو ده د حکومت مې شکر زور مطالبه ده کیم سہولتینه حکومت مخشه واده ور سره کړی اغا دا ور په ځای کو راشن ده بحال شي
شمالي وزیرستان ټول یو لس تحصیلونه لري چې پکې د 15 تحصیلونو خلکو سره وفاقي حکومت لخوا نقد امرسته او راشن دروجې میاشتې نه بن شوي قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای چارواکی وای دغه فیصله وفاقی حکومت لخوا شوه او ویل شي چې یادو تحصیلونو نه خلق به کور شوی ندی خو اطمان زای وای د شمالي وزیرستان هر تحصیل نه خلق وتلی او په سر کې پزنو تحصیلونو کې خلق پاتې شوی ول چې اول حکومت ټول کډوال حساب کړي او ورته رجستریشن کړي چنن یې د خپل مرستو نه محروم کړل عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تان دې هلې
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنو
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو
په داسې حال کې چې د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونه په بلوچستان کې له بیلتون پالو وسلوالو سره د خبرو هڅه کوي په اواران کې د بیلتون پالو پر ضد د پاکستاني امنیتي سرتیرو عملیات هم روان دي یو خوا د روغې جوړې خبرې او د هغوی هڅې او بل خوا ته عملیات د بلوچستان شخړې په اړه د پاکستاني حکومت یا ریاست په تګلار باندې پوښتنې راپورته کوي دا موضوع پامیر ساحل څېړلې ده
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلی وزیر اعظم د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ او د نېشنل پارټۍ له مشر سېنټر حاصل بزنجو سره د بلوچستان امنیتی حالت او حل ته پر روانو پرمختیايي پروژو خبرې وکړې. پر چهارشنبه د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورسپانې د سرچینو له خولې وویل د بلوچستان اعلی وزیر د پاکستان وزیر اعظم ته خبر ورکړ چې د هیربیار مری له بلوچ لیبریشن آرمی او د ډاکټر الله نظر بلوچ له بلوچ لیبریشن فرنټ علاوه په بلوچستان کې لشاو خوا ټولو بلتون پالو وسلوالو ډلو سره د روغی خبرې روانې دي. خو پر چهارشنبه یا شروع د بلوچ ملت پالانو یو سیاسي سازمان مشر غړي د امنیتی مشکلاتو لقبل خپل نوم ونه خود او مشال راډیو ته ویل چې د بلوچ ملت پالو وسلوالو ډلو د پاکستان له حکومت سره د هیڅ ډول خبرو تصدیق نشي کولای. د بلوچ چارو پو او شنونکو محمد علي تالپور وایي د پاکستان حکومت دا هڅه کوي چې د خو او بدو طالبانو په څیر ښه او بد بلوچان وخي او وایي له ځینو ډلو سره خبرې کوي او له ځینو سره یې نه کوي. د تالپور په وینا دا طریقه یا تګلاره مناسبه نه ده.
انکی کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے بلوچوں میں آپس میں کچھ تضادات پیدا ہوں.
د پاکستان واکداران هڅه کوي چې په څه شکل په بلوچانو کې تضادات او اختلافات پیدا شي او دا توپیر کول غواړي چې له پلانکي سره دې خبرې وشي او له پلانکي سره دې نه کیږي. دا هم د خو او بدو طالبانو په څیر دلیل دی. دوی غواړي د بلوچانو اختلافات پراخه کړي. اختلافات خو په ټولو تحریکونو کې وي. په بلوچ ډلو کې هم څه ناڅه شته. نو حکومت دا نور پراخول غواړي چې دا ډلې له یو بل سره وجنګي او له یو بلې خفه کی
ایک دوسرے سے ناراض ہوں.
د بلوچ سیاسي سازمان مشر زیاته کړه چې په اواران کې د پاکستان امنیتی ځواکونه د بلوچانو پر ضد پوځي عملیات او بمباری کوي، نو په دې صورت کې د خبرو هیڅ جواز یا دلیل نشته. د بلوچستان نېشنل ګوند مینګل ډلې سېنټر ډاکټر جنزیب جمال دینی هم په اواران کې د عملیاتو پخلی وکړ، خو ویل د حکومت او وسلوالو ډلو ترمنځ د روغې له خبرو نه دی خبر. د ویل د سیاسي ګوند غړي په توګه د په جمهوریت مبارزې باور لري، نو باید دروغی خبری وشی. البته عملیات او خبری دواړه پر یو وخت نشی کېدای.
عملیات او خبری دواړه یو ځای نشی کېدای. لپاره موږ دا ویلی چې کله د پاکستان حکومت له بلوچ ملت پالانو سره خبری کول غواړي او د خلکو زړونه ګټل غواړي، نو شلار داده چې عملیات ختم کړي. په زندانونو کې ټول بندي بلوچان باید خوشی کړل شي. د بلوچانو د شکنجه کولو یا زورونی خونی باید وتړل شي او دا د تشتولو، وژلو او خراب کړل شوو مړو غورځولو پالیسی باید بالکل ختم کړل شي. کدا کارونه وسی نو بیا به په خبرو کې اسانی وي. کدا کارونه روان وي نو دا جنگ به هم روان.
اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر پرابلم یہ ہوگا کہ یہ جنگ وہ یہ سلسلے کے جاری رہیں گے نا.
محمد علی تالپور هم د پاکستان حکومت پر تګلاره انتقاد کوي او وای په اواران کې روانو عملیاتو تر ټولو لوی مقصد د چین او پاکستان اقتصادي لار په اړه د بلوچ ملت پالو مخالفت او مبارزه کمزوري کول دي. تالپور زیاتوي د پاکستان حکومت دا وینا چې بلوچستان دی وسله کېګ دي، نو ورته به بخنه وکړي هم ملت پال بلوچستانو ته د منلو وړ نه ده.
آپ اگر صرف اپنی شرطه رکھے کہ آپ ہتھیار ڈالیں یہ کریں وہ کریں ہماری بات مانیں جو ہم
کہ ته یوازې خپل شرطونه اوړان دي کې چې وسله کې دا زموږ خبرو منه، نو دا کار بلوچستان نه کوي. کله چې پر هنوی د امریکا بمباری کې دا نو هغه وخت هم د ویتنام او امریکایانو ترمنځ خبرې روان وي، نو په دې کې شک نشته چې یوازې په خبرو مسئلے ہواری کی. خود خبر لاری د مسلو حل کول لپاره یو خوا چې طاقتور هم وي باید لفهم فراست عقل او دانای سره خبر وکي. د پاکستان حکومت رویا د بنگلاديش پاړه هم داوا او د بلوچستانو پاړه هم دادا چې موږ به په زور او په وهلو ټکولو تاسو سم کو، نو چې داسې رویوي او د بلې خوا حقونه او خپګان تاسو نه منئ، نو پاړي کو کې آرامي کله راتلل.
شنون کې او بلوچ سیاستوالان دا غني چې پاکستان د بلوچستان شخړې په هواري کې صادق وي، نو دا دوه اړخیزه تګلارې چې لیوي خوا خبري کوي او بلې خوا د بلوچستان پر ضد عملیات تی پریک دي او د بلوچستان حقونه دي تسلیم کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
د افغان ولسمشر اویاند ظفر هاشمی وایي حکومت وروستي پرمختګونه څاري. د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته د افغانستان د سولې د مذاکراتو دویم دور چې په پاکستان کې کېدی تر نه څرګندې مودې وځنډول شو. ظفر هاشمی پرون مشال رډیو ته وویل چې ملا محمد عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی وو، خو له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې روانې وې. په دې اړه فرشته جلال زی رپورټ لري.
د جمهور رئیس ویاند ظفر هاشمی زیاته کړ چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه د دوی لوري ستونزه نسته او کله چې مقابل لوری تیار سي دوی به له خپلو شرایطو سره بیرته دغه بهیر ته ورګډ سي. طالبانو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته له حکومت سره د سولې مذاکرې چې د جولای پای یو دیرشمه په پاکستان کې پلان سوې وې وځنډولې. ښاغلی هاشمی په دې اړه وویل
زمانی که خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبات هایی چند سلسله پراگندگی های بین طالبات
در ملا محمد عمر دمرینی در خبر ترتایید روستا با طالبانو که یو لر گدوری رامنست شوی او پریکر شوی چه مذاکره و زندیجی چه موش پاره تاسف سرگند کرده موش وزیت لنجدی سارو او کل چه در مذاکره زمینه برابر اسوا بیا بخبری پیل کرو با افغانستان که در سول لپاره پیل شوی هستی چرت رسیدلی او د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته دا پروسه اوس په کوم موقف کې ده. د ولسمشر ویاند په دې اړه وویل
ملا عمر د سال پیش درگذشته بود و
ملا محمد عمر دوه کاله مخکې مړ شوی وو او موږ له طالبانو سره یوه میاشت مخکې خبرې کولې. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي طارق فاطمی پرون وویل چې په افغانستان کې د سولې مذاکرې به ډیر ژر پیل سي. فاطمی د سولې د مذاکرو لومړی دور چې اسلام آباد ته نږدې و یو مهم پرمختګ بللی دی خو د دوهم دور د رسمي پیل د وخت او ځای په اړه یې څندې ویلي. د افغانستان د ولسمشر ویاند پرون وویل چې د سولې د رسمي مذاکرو د دوهم دور د پیل وخت نه دی څرګند سوی خو حکومت د سولې لپاره هڅو ته پر خپل تعهد ټینګولار دی. ښاغلی هاشمی وویل چې د مذاکرو لپاره باید شرایط برابر سي او ټینګار یې وکړ چې دا خبرې باید د افغانانو ترمنځ او له باصلاحیتو کسانو سره وي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ نه
ډیر سخت روانې تیرا یا هر څه ته
یې څو کال مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکایي په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
په داسې حال کې چې افغان طالبانو کې د مشرولې پر سر اختلافات پیدا شوي دي څېړونکي وایي دې سره به جنګېدونکي طالبان پر خپلو مشرانو اعتماد وبایلي چې له وجې یې د دوی د بریدونو کولو ته زیان رسي. څېړونکي وایي دا د افغان حکومت لپاره ښه موقع ده چې په نفسیاتي توګه کمزوري او ګډوډ شوي طالبان د جګړې له لیکو را جلا کړي. بشیر ګواش په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان په طالبانو کې د دوی د مشر ملا عمر د مرګ تر تایید وروسته مخالفتونه را څرګند شوې دي. د مطبوعاتي رپورټون تر مخه یو خواته د ملا عمر زوی ملا یعقوب دی چې ځینو طالب قومندانانو یې ملاتړ کړی دی او بل خواته ملا اختر محمد منصور دی. منصور څو ورځې وړاندې په یو غږیز پیغام کې خپل ځان د نوي مشر په حیث اعلان کړ. هلته په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر محمد طویب اغا له خپلې دندې استعفا ورکړي. د رپورټونو تر مخه شیر محمد عباس تانگزی داغه پر ځای کار شروع کړي. آیا د مشرولې پر سر اختلافات بعد د طالبانو د جګړې توان کم کی؟ کابل کې د شخړو او سولې د مطالعاتو مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د اوس لپاره طالبان کمزوري او منتشر دي خو لا هم د بریدونو توان لري. د نوموړي په خبره د طالبانو دوه ډلې کېدای شي د خپل زور د ښودلو لپاره درانه بریدونه وکړي.
هغه ډله چې هم د منصور ده او هغه ډله چې د صرف مخالفت کې د ذاکر او د ملا عمر د فامیل او یمدارنګ منصور د عبدالله په افغانستان کې دی. نو د دې زو فکر کوم دواړه خواوې په اول سرو کې به کوشش وکړي چې تر څو خپل قوت وښيي او د یو بل سره مقابله وکړي. دواړه ډلې اوس په مقابله کې دي او هر یو کوشش کوي چې ځان تر دا بل کوي وښيي تر څو خلک د هغوی څخه وبیږي. او په همدغه یو دلیل زما په فکر چې اختر محمد منصور په خپل لومړی اعلامیه کې دوی ویل چې زه جنگ نه دروم او سوله هیڅ نه کوم تر څو هغه جنگیالي چې په افغانستان کې دی هغه باور ترلاسه کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د ترهګرۍ په کارونو بوخ د ازبکستان اسلامي تحریک مطبوعاتو ته په لیږلې خبر پاڼه کې پر طالبانو سختي نیوکې کړې او ویلې دي چې دوه کاله مخکې مړ شوی ملا محمد عمر د مرګ خبر په پټولو سره وسلوالو سره دوکه کړې ده. د د طالبانو په اړه د ګڼو رپورټونو برابرونکي سمی یوسفزی وایي د ملا عمر د مرګ پټ ساتل او د مشرولې پر سر اختلافاتو پر ځمکه جنگیدونکو طالبانو باندې بد اغیز کړی.
زما په خیال یو منفي اثر د دوی په جنگیالو لوېدلی دا اوس سره سوالونه ډېر وي. د دوی دپاره دا یو دوی دا فکر کوي چې دوی څه کوي هغه یو جهاد ده او دا داسې مسایل دي چې معمولی تشویش هم د دې سبب کېږي چې دوی له صحنې نه وځي. په ذهني لحاظ باندې طالبانو جنگیالي هم تر فشار لاندې دي، هم نه پوهېږي چې د دې نه مخکې څه وکړي، هم د دې منتظر دي چې د دوی نوي مشران به څوک وي، او هم په دې باندې بقار دی چې ولې د ملا محمد عمر اخوند مرګ د دوی نه پټ ساتل شوی دی، او د هغه نه وروسته چې کوم بیانونه دي یو طرف نه بل طرف ته راځي، د هغه مرګ یې هم متنازع کړی دی. نو دې امله طالبانو جنگیالي اوس په هغه جذبه او قوت کې نه دي کوم چې دوه هفتې وړاندې وو.
د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو پر جنگیالۍ وې د اغیز خبرې په داسې محل مطرح کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ ویل چې د لا هم د سولې د مذاکراتو د کېدلو لپاره امید لري، او په دې اړه د پاکستانی پوز د مشر سره هم خبرې شوې دي.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو. اوس هم ستاسو پام د نسیم هاشمی په غږ کې دی سندرې تراړو.
لره کا غمونه جلې لره کا غمونه wajile sengashwe neme darta ulche bangdi le rekha tole pa mama ko neme darta ulche bangdi le rekha tole pa mama ko le rekha ghamuna jile le rekha ghamuna le rekha ghamuna jile le rekha ghamuna سنگشوے نمے درتا وچے بنگڑی لرکا دولد پا ماما کو نمے درتا وچے بنگڑی لرکا دولد پا ماما سنگشوے نمے درتا ولچے بنگڑی لے رکھا ٹولد پا ماما کو نمے درتا ولچے بنگڑی لے رکھا ٹولد پا ماما کو لے رکھا غمونا جی لے رکھا لے رکھا غمونا لے رکھا غمونا جی لے رکھا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوی د خبرونو د لنډیز پر لورم پام راړو. د شمالي وزیرستان مشران وایي چې حکومت د رواني میاشتې تر 11 نیټې د 15 تحصیلونو بندې کړل سوي مرستې بحال نه کړي نو د پاکستان د ازادي ورځ به د تورې ورځې په توګه ولمانځي. د اوتمنځي د مشران وایي حکومت د شوي سپینوام، ګډیوم، رزمک او د دوسیلي پر کډوالو مرستې بندې کړې دي. په قبلي سیمو کې د پرمختګ اداره وایي دا پریکړه د پاکستان مرکزي حکومت کړې ده. د پاکستان یو عدالت د متحده قومي مومنټ د مشر الطاف حسین د نیولو امر کړی دی. د عدالت چارواکي وایي چې د الطاف حسین د نیولو لپاره یې ناقابل ضمانت وارنټ له هغه وروسته جاري کړی چې هغه په یو ټلویزیوني مرکه کې په مبینه توګه د ملیشیا ځواکونو یو کرنل ته دړکې ورکړې وې. دا له هغه وروسته ده چې رینجر ځواکونو د مارچ په میاشت کې په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ پر مرکز چاپې وهلې وې. د افغانستان حکومت وایي د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت پر دریز اغیز نه کوي. دا خبره د افغان ولسمشر ویان ظفر هاشمی بیګاله مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه. ظفر هاشمی ویل کله چې مذاکرات د دویم پړاو رسمي شرایط او زمینه برابر شي نو دوی به ورته خپل پلاوی وټاکي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ایران سره سوي تړون څخه بیا دفاع کړې ده. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وویل جولای پر 14 نیټه د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ سوي دا د اټمي وسلو د مخنیوي لپاره یو داسې تړون دی چې تر دې وړاندې یې ساری نسته. ریپبلیکن ګوند د سې شنبې په ورځ د دې تړون په مخالفت کې د امریکا د استازو په جرګې کې یو بل وړاندې کړ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم ځو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. احمد الله دا ورځپاڼې لوستې دي.
وحدت ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې گاونډي هیواد افغانستان کې امن لپاره مذاکرات غوره لار ده او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو هڅې ناکامهونکي د امن دښمنان دي. ورځپاڼه لیکي چې د اشرف غنی حکومت د پاکستان سره د اړیکو ښه کولو یو مقصد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې د پاکستان تعمیري او مثبت کردار ادا کولو ته چمتو کول هم دي. ورځپاڼه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې افغانستان کې د امن او سولې مخالفین کله هم نه غواړي چې جګړه ځپلي هیواد کې د په بشپړه توګه امن راشي او افغان اولس د آرام او سکون سا واخلي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د جنگونو له امله افغانستان ته د وړاندې څخه زیات زیاني او مالي تاوانونه اوښتي نو ځکه په کار ده چې افغان حکومت هم د خبرو اترو د لارې هیواد کې د امن او سولې لپاره خپلې هلې ځلې دوامداره وساتي. مشرق ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې سپریم کورټ د 13 او 21 بدلونونو پر ضد درخواستونه مسترد کړي دي او فوزي عدالتونه یې د برقراره ساتلو حکم ورکړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د فوزي عدالتونو جوړولو فیصله په ملک کې د روان حالاتو تر لاندې کړی شوی وه او دا عدالتونه د ترهګرۍ پر ضد جنگ په حق لا جوړ کړی شوی د قومي اکشن پلان برخه ده او د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې د مختلفو عواملو په وجه عام عدالتونو د ترهګرۍ مقدمات فیصله نه کړل. ورځپاڼه لیکي چې فوزي عدالتونه به د یوې خاص مودې دننه خپل کار سرته رسولو وروسته ختم شي او دې وروسته به مقدمه یو ځل بیا سیول عدالتونو ته راوړی کیږي. نو حکومت له پکار دي چې ترهګرۍ پر ضد جوړ عدالتونه دی فعال کړي او د ترهګرۍ پر ضد قوانینو کې چې شکونه دینو هغه دی هم لری کړی. د سره سره د پولیس د تفتیش په عمل کې د بهتري راوستو ضرورت دی. آج ورځپاڼه خپل اداریا په خیبر پختونخوا کې د رهایش مسله په حل کولو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د شمیرې تر مخه په صوبه کې د یو لسلکو نه زیات کورونو ضرورت دی. اداریا لیکي چې تیرو صوبایي حکومتونو د کورونو جوړولو د منصوبو یو شمیر اعلانونه کړي وو خو بدقسمتۍ سره یو غټه منصوبه هم سرته ونه رسوله. پالیسي جوړونکو محکمو له پکار دي چې د صوبې په ټولو لویو ښارونو کې د ډیولپمنټ اتارټیز تر لاندې د حیات آباد، شیخ ملتون او کانجو ټاونشپ په شان منصوبې شروع کړي چې په صوبه کې اولس ته د کورونو د کموالي کومه مسله رامخې ته ده هغه حل شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پښتون نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د مرګ په سزا بندیز دی په سمدستی توګه بحال کړي. د لهغه وروسته ده چې په پاکستان کې شفقت حسین نومي تن ته د پانسۍ سزا ورکړل سوې ده. د وکیلانو په خبره یې د جرم په وخت عمر کمو. بلخوا فارون پالیسي مجلې د ملا عمر د مړینې او د طالبانو د فعالیتونو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دواړو لنډیز له ملیحه امیرزاده څخه اورو.
امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې د حکومت لخوا شفقت حسین نومي تن ته د پانسۍ سزا ورکولو پس له حکومت غوښتنه کوي چې د مرګ په سزا بندیز دی په فوري توګه بحال کړي. شفقت حسین هغه تن و چې د وکیلانو په خبره د جرم په وخت عمر تر 18 کاله کم او پولیسو ترې په زور اعتراف اخیستی و. په جنوبي ایشیا کې د یاد ادارې مشر ډیوډ ګریفتس وایي دا د پاکستان لپاره یوه بله غمجنه ورځ وه. داغه په خبره یو داسې تن چې د جرم په وخت عمر اوسم متنازع دی او تشدد پرې هم شوی و، د یو داسې جرم لپاره ترې ژوند واخیستل شو چې د نړیوال قانون له مخې د مرګ سزا نشي ورکړل کېدی. د ګریفتس په خبره که څه هم د شفقت حسین د بچ کولو وخت تیر دی، خو په پاکستان کې اوسم په زرګونو کسان د مرګ له سزا سره مخامخ دي. په تیرو اتو میاشتو کې حکومت لږ تر لږه له 200 کسانو ژوند اخیستی چې باید په سمدستي ډول دا کار ودرول شي. نوموړی وایي د پاکستان انتظامیه باید د مرګ په سزا بندیز بحال کړي او د پنسې پر ختمولو دی جدي غور وکړي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د طالبانو په لیکو کې د ګډوډیو په حق له د رپورټونو باوجود یاد ډلې وکول شو چې د دوه کالو لپاره د ملا عمر د مړینې خبر پټ وساتي. مجله لیکي یاد ډلې اوسم د افغانستان او پاکستان د استحکام لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي. مجله زیاتوي په دغه دواړو هیوادونو کې د طالبانو بریدونه دوام لري. د روان کال په مئی میاشت کې د یوې امریکایي څېړنیزې ادارې بروکینګز انسټیټیوټ د رپورټ له مخې روان کال د طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه د کال 2001 راهیسې تر ټولو خونړی ده. مجله لیکي د کلونو راهیسې امریکا په دې جوړ کار کړی دی چې که د وسلوالو د تحریکونو لوړپوړي مشران له منځه یوسي نو نظریاتي تحریکونه او تنظیمونه به یې کمزوري شي. دا حقیقت چې د طالبانو ډلو او نه هم ټولې نړۍ دوه کاله د ملا عمر مړینې ته توجه ورنکړه، دا ښایي چې ضروري نه ده چې هم داسې دی وي. یو لړ څېړنو د وسلوالو تنظیمونو مشران د هدف ګرځولو پر افادیت پوښتنې راپورته کړي دي. مجله لیکي که وکتل شي نو د 11 سپتمبر د پیښې پس واشنګټن څو وارې د وسلوالو د مشرانو د وژنې اعلانونه کړي دي، خو که بلخوا ورته پام وشي نو دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د اسلامي تندرو لخوا د نړیوال ګواښ کچه کمه شوې ده که څنګه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته غوږیست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ یو اربیا له ایران سره د ایټمی تړون دفاع وکړه او ویل چې دا د ایټمی وسلو د مخنیوي لپاره بې ساري پیاوړی موافقه ده. ولسمشر اوباما په واشنگټن کې د امریکا پوهنتون محصلانو ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې. فرشته جلالزی پرې رپورټ لري.
ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړ چې په کانګرس کې د دې موافقې ردېدل په نړیوال سیاست کې د امریکا موقف او اعتبار ته زیان رسولای شي. اوباما وویل دې ته باید پام وشي چې زیات شمېر کسان چې د عراق د جګړې پلوي کول اوس د ایران د اټومي موافقې مخالفت کوي.
Between now and the congressional vote in September. You are going to hear a lot of arguments against this deal.
لنن څخه د سپتمبر تر میاشتې چې د موافقه پړه درګيري وخت یې شایي تاسو ډیر مخالف دلایل واوري. د دې موافقه پر ضد تبلیغ ته میلیونونه ډالر شایي ولګيږي او شایي د دې تبلیغ لهجه درته آشنا وي، ځکه چې دا زیات هغه کسان دي چې د عراق د جګړې پلوي کوله او اوس یې د ایران د اټومي موافقې پر ضد دریځ خپل کړی دی. ولسمشر باراک اوباما وویل چې د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه چې د جون په 14 لاسلیک سوه شایي تر ټولو غوره انتخاب نه و، خو د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره داسې یو پیاوړی ګام دی چې ساری نه لري. باراک اوباما پرون وویل چې له اسرائیل پرته د نړۍ ټولو هیوادونو د دې موافقې په اړه مثبتې خبرې کړې دي. د ایران د اټومي هڅو په اړه بې باورۍ ته په اشاره وویل
Nuclear material isn't something you hide in the closet. It can leave a trace for years.
اټومي مواد څوک په الماری کې نسی ساتلای. دا داسې مواد نقشې کلونه کلونه پاتې کیږي نو اخري خبره دا ده چې موږ هغوی نیولای شو. د امریکا کانګرس په سپتمبر کې د دې موافقې په اړه رائے اخلي. ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته خبرداري ورکړی چې د موافقې دردولو په صورت کې به پریکړه ویټو کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د امریکا ریپبلیکن ګوند د ایران او نړیوالو ترمنځ د اټمي تړون پر ضد په کانګرس کې بل جمع کړی دی. د دې ګوند مخکښان وایي دوی دومره رای لري چې دا تړون رد کړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه رپورت خپور کړی دی چې لیولنډ د می اورست به واوري. د امریکا استازو په جرګه کې د بهرنی چارو د کمیټې مشر د سې شنبه په ورځ دا سبیل وړاندې کړ په کوم کې چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټمي تړون رد شوی دی. ریپورت وایي چې اوس به په راتلونکې میاشت کې د استازو په جرګه کې د ریپبلیکن ګوند لخوا پر وړاندې سوی د بیل رای اچول کیږي. دا بیل تیره ورځ له هغه وروسته وړاندې کړل شو چې د کانګرس غړي پیټر روسکیم ادعا وکړه چې د ریپبلیکن ګوند دومره ووټونه لري چې په سینټ کې له ایران سره د سوي تړون مخه ونیسي. خو د ریپورت په لیکنه دا رای دومره نه دی چې د ولسمشر باراک اوباما لخوا د ممکنه ویټو کولو واک په وړاندې خنډ سي. پیټر روسکیم ویلي چې د پارلمان په 444 غړو کې 213 غړو ژمنه کړي چې د دې تړون پر ضد برای ورکوي. چا چې د دې تړون د مخالفت ژمنه کړي ده هغوی ټول د ریپبلیکن ګوند غړي دي. ریپورت په استازو جرګه کې د اقلیت مشر نینسی پلوسی له خولې لیکي چې تمه ده چې د ډیموکریټ ګوند کافي غړي به د دې تړون په حق کې خپلې رای وکاروي. د ریپبلیکن ګوند اکثریت لرونکي کانګرس د روان کال د سپتمبر تر 19 نیټې وخت لري چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د سوي تړون جاج واخلي. د ریپورت په لیکنه د کانګرس لغړو سره به یوازې شاوخوا دوی اونۍ وخت پاتې سي هغه ځکه چې دوی د اگست په میاشت کې رخصتي لري. د ولسمشر باراک اوباما ویان جارج ارنست د دوشنبه په ورځ ویل چې دوی په دې باور دي چې لږ تر لږه په سینټ کې به د ویټو واک پر ځای وساتي. د بیل نیلسن پاناما سینیټر ویلي چې کچیر امریکا له دې نړیوال تړون پر شاسي نو بنه یوازې په نړۍ کې یوازې سي بلکې د نړۍ باور به هم له لاسه ورکړي. نوموړي ویلي چې د دې لپاره بل لاره نشته چې ایران په راتلونکو 15 کالو کې د اټمي وسلو له جوړولو راوګرځول سي. د باربرا بوکسر په نامه د سینټ بلې غړي ویلي چې کچیرې کانګرس له ایران سره سوي تړون رد کړ نو دا به د ایران د سخت دریځو د بریا په معنا وي. د باربرا بوکسر په وینا کچیرې له ایران سره سوي دا تړون عملی نسی نو به د ایران بنسټپالان د اټمي وسلو جوړولو هڅې ګړندې کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
فارن پالیسی مجلې د طالبانو په خوانی مشر ملا عمر مړینې په اړه یو لیکنه خبره کړې ده او ویلي دي چې نړۍ د نوموړي په اړه معلومات نه لرل. لیکنه وایي طالبانو چې له 2 څخه تر زیاتې مودې د خپل پخواني مشر مړینه پټه وساتله نو دا ښکاره کوي چې دا ډله اوس هم د افغانستان او پاکستان امنیت ته ګواښ ده. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل وړاندې کوي.
امریکای فارن پالیسی مجله لیکي د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر 2 آگاهو مړ شوی وو. د تر 15 امریکا ته په مطلوبو کسانو کې شامل وو خو امریکا دا معلومه نه کړی شوه چې ملا عمر ژوندی دی او کمړ. لیکنه وایي طالبانو تر څه د پاسه 2 د خپل پخوانی مشر مړینه پټه وساتله. دا ښیي چې دا ډله اوس هم افغانستان او پاکستان ته جدي ګواښ پیښوي. په دواړو هیوادونو کې د طالبانو بریدونه روان دي. لیکنه په تنظیه ډول کاږي چې دا ډله ځکه هم په ښه ډول تنظیمیږي چې مشري یې هغه کسان کوي چې مړه دي. په لیکنه کې راغلي تر کلونو امریکا دا ویل چې که د طالبانو یا نورو وسلوالو ډلو مشران له منځه یوړل شي نو دا ډلې به هم کمزوري شي. خو داسې نه دي شوي ځکه چې نه خو د طالبانو ګڼ مشران او نه هم نړۍ د ملا عمر له مړینې خبره وه. او دا چې دا خبره هم ښایي سمه نه وي چې که د دې ډلو مشران ووژل شي نو دا ډلې به کمزوري شي. فارن پالیسي مجله وایي ګڼې څېړنې دا پوښتنه کوي چې آیا د لوړپوړو ترهګرو مشرانو وژل اغیزناکه کار دی او که نه. د مجلې په خبره د 2001 کال د سپتمبر تر بریدونو وروسته امریکا ګڼ لوړپوړي وسله والو وژلي دي. خو آیا د سخت دریځو لخوا نړیوال امنیت ته ګواښونه کم شوي دي او که څنګه؟ په لیکنه کې راغلي پر دې سربېره چې ګڼ وسلوال مشران وژل شوي، خو د نړۍ په کچ وسلوال بریدونه او په دې حملو کې مرګ ژوبلې هم زیاتې شوې دي. په عین وخت کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما هم ویلي چې په افغانستان کې جنگي ماموریت ځکه پای ته رسولی چې هلته جګړه پای ته رسېدلې، خو د مجلې په خبره رښتیا دا دي چې جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. د امریکا له دفاع وزارت سره کار کوونکي او لوړپوړي چارواکي سټیفن پرېسټن هم ویلي چې دوی له طالبانو سره د جګړې په حالت کې دي. مجله زیاتوي په تیرو کلونو کې د اسلامي دولت په نوم ډله جوړه شوه چې د شام او عراق پراخه خاوره یې ونیوله او بیا یې د 2014 زیږیز کال په جون کې خلافت هم اعلان کړ.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم د سردار علي ټکر په ځخ کې یو سندرې تاسو پام راړو.
چې مز کرو بول سي زما سودا شي را ما تبدم لا شي چې برغمن ګروړې چې مز کرو بول سي زما سودا شي را ما تبدم لا شي چې برغمن ګروړې را ما تبدم لا شي چې برغمن ګروړې ناست زلف بیندی بگودر ناست زلف بیندی پنار باد او چوی جانا لزینا اورا ماتا بدم لاشی چی برخمان گی روڑے چی مازی گرو بول سی زما سودا شی اورا ماتا بدم لاشی چی برخمان گی روڑے را ماتا بدم لاشی چی برخمان گی روڑے گدر جنگ د جین کو دے بگدر جنگ د جین کو دے لمب سو باڑی لکتوری پکوینا را ماتا بدم لاشی چی برغمن گی روڑے چی مازی گرو بول سی زما سودا شی را ماتا بدم لاشی چی برغمن گی روڑے را ماتا بدم لاشی چی برغمن گی روڑے
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او اوس به هم لاړ شو د افغانستان پر لور. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د مهال د هیواد په یوولس ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره 15 تصفیوي عملیات روان دي. د دفاع وزارت ویاند مرستیال دولت وزیر وایي د عملیات ښې نتیجې لري او د دولت مخالفینو ډلو ته درنه زیانونه رسولي دي. یوسف زدران پرې رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا وخت په ننګرهار، غزنی، هلمند، پکتیا، خوست، ارزګان، زابل، قندهار، هرات، فاریاب او کندوز ولایتونو کې تصفیوي عملیات روان دي چې په کې لسګونو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دا عملیات د دغه ولایتونو د ناامنه سیمو د تصفیې په خاطر دي چې هوایي ځواکونه هم پکې برخه لري. دا چې په یو وخت کې د دومره ډیرو عملیاتو نتیجه په تیرو 24 ساعتونو کې څه ده، غلی دولت وزیر په دی اړوایي
زمونږ د وسوال پاوز په یوولس ولایتونو کې 15 پلان شوي عملیات مونږ اوس لرو. ټول د دښمن تلفات 40 تنه دي چې په هغې جمله کې یو تن قومندان یې هم وي جمعه خان نومېږي، هغه هم وژل شوی دی. اووه تنه ټپیان دي او له حده ډېر سلاح او مهمات مونږ لاسته راغلي دي.
نوموړی وایي هوایي ځواکونو په دغه موده کې 100 پروازونه کړي چې د ځمکني ځواکونو سره د عملیاتو په بریالي کېدو کې ګټور تمام شوي دي. افغان امنیتي ادارو داسې وخت عملیات پراخ او ډېر کړي دي چې د څو میاشتو رئیس وسلوالو مخالفینو هم خپلې حملې ډېرې کړي او له بل هر تر وخت ډیر د سیمو او ولسوالیو نیولو په هڅه کې دي. دوی توانیدل چې د جنگ په دې موسم کې وخت نا وخت د کندوز، فاریاب او بدخشان په ولایتونو کې ځینې سیمې ونیسي، خو دولت هغه تل تکتیکی په شاتګ بللی دی. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي له لاسه وتلې سیمې تر خپل واک لاندې راولي او په ولایتونو کې جګړې پای ته ورسوي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي دا وزارت په داسې یو پروګرام کار کوي چې له مخالفینو څخه په بیرته نیول شوو سیمو کې دایمي امنیت ټینګ کړي.
زیاتې هڅې کوو چې د سرپل په ګډون له امنیتي پلوه زیانمنو یو شمېر ولایتونو لکه فاریاب، کندوز، بدخشان ته تلپاتې امنیتي پروګرامونه ولرو چې یادې سیمې به له عملیاتو وروسته د وسلوالو مخالفانو لاسته ونه لویږي.
دا په داسې حال کې ده چې خلک شکایت کوي امنیتي ځواکونه په هغو سیمو کې اوږدمهاله امنیت ته پام نه کوي چې له مخالفینو یې نیسي او په دې توګه وسلوال په هغو سیمو بیا بیا حملو ته زړه ښه کوي. وسلوالو مخالفینو د تیرو 24 ساعتونو په عملیاتو کې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان امنیتي ادارې وایي چې افغان ځواکونو ته هم څه نه څه زیانونه رسېدلي دي. په وروستیو څو میاشتو کې د جګړو او ناامنیو له امله نه یوازې دا چې په جنګ کې ښکېلې ډلې یو بل ته د تلفاتو رسولو خبره کوي، بلکې د بشري حقونو بنسټونه یې ملکي تلفاتو ته هم اندېښمن کوي. په افغانستان کې د بشري حقونو فعالان وایي په جنگ کې کیلې خواوې د عملیاتو او حملو په جریان کې جنگي قوانینو ته پاملرنه نه کوي چې دا کار د ډیرو عام وګړو د وژنې سبب کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیاست. د پاکستان د اقتصادي او سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د ترکمنستان څخه د افغانستان لالارې تر هند د گیس نلیکی د برلټوب لپاره په افغانستان کې سول او امنیت ټینګ ساتل ضروری وي. دوی د خبري لاغورس کېږي د پاکستان حکومت فروند ویل چې د دې پروژې کار به د دسمبر په میاشت کې پیل شي. زبی الله شفق په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي د ټاپي د غاز نل لیک د کار د پیل ولې د پروژې څخه ګټه اخیستنه د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړیو ټینګار کوي چې دغه پروژې تکمیل لپاره په دې هیواد کې سولې او امنیت ضروری دی. دوی دا سرګندونې ترقی ورسته کوي چې د پاکستان حکومت تیر ورځ اعلان وکړ چې د ټاپي د غاز د نل لیک د جوړولو کار به روان 2015 میلادي کال په دسمبر کې پیل شي. دا نل لیک د افغانستان او پاکستان په خاوره کې تیریږي چې په کسپین سمندر کې به د ترکمنستان طبي غاز تر هند ورسوي. د ټاپي منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د غاز د نلیکي پروژې تخنیکی کار په افغانستان کې د روانو ناکراری او لامل ځنډیدلی و. خو د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دفتر د سه شنبې په ورځ په یو خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي د ترکمنستان د صدر اعظم مرستیال اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال له صدر اعظم نواز شریف سره په لیدنه کې ویلي چې په دسمبر کې به د نلیکي لپاره د ځمکې کیندل پیل شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ټاپي د غاز د نلیکي پروژې د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره بللې او ټینګار کړی چې د پروژې د جوړولو کار باید ژر تر ژره پیل او بشپړ شي. په ان حال کې د پاکستان د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ټاپي پروژه د افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هند لپاره مهمه ده او ښایي په بشپړېدو سره باید دغه سرور واړه هیوادونه ګټه پورته کړي او په ځانګړې توګه به په پاکستان کې د انرژۍ د کمښت مخه ونیول شي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی په دې اړه وایي
پاکستان ته خو که ارزان ګیس ملاو شي او دومره ارزان وي چې هغه باندې د اوسنۍ قیمت یا د لږ زیات قیمت باندې بجلی جوړ دی شي، نو یو خو به دا فائدې بل انډستری چې دا نو کم ګیس استعمالوي نو د هغې لپاره به ډېره فائده وي، هغه به انډستری به خوښ شي.
د ټاپي پروژې د پیل پاړه خبرې په داسې حال کې ګرمې شوې چې د افغانستان هغه سیمې چې یاد پروژه پکې پلی کیږي اوس مهال تر ټولو نام نه بلل کیږي. بلخو د سیاسي چارو کارپوهان کس هم دغه ستر اقتصادي پروژه د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره بولي، خو د دې ترڅنګ وایي دغه پروژې د پیل او تکمیل لپاره په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدل ضروری دي. د سیاسي او سیمهییزو چارو څارونکي نظیف خان وایي چې دغه پروژې ډېره ګټه پاکستان ته رسیږي، نو دا هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي.
د ترقۍ لپاره امن تر ټولو ضروري شی دی. دا وخت دا پېپرا تیریږي، نو د دې لپاره پاکستان نه ضروري ده چې د افغان پالیسي بدله کړي. د افغانستان امن د پاکستان او د ټول جنوبي اسیا لپاره ډېر لازم دی، نو دا پاکستان ته ډېر زیات په ګټه باندې پریوزی چې پاکستان دلته په افغانستان کې د امن حالو زلو ته چې افغان ولستا، نو دا د پاکستان د اقتصادي ګټې لپاره د افغانستان په امن کې رښتونی کار وکړي او دا د پاکستان په بهترین مفاد کې دي.
د ټاپي پروژه د سیمې په کچه یو ستره پروژه ده چې لس میلیارد ډالر لګښت پر راځي چې د آسیا پرمختیایي بانک تمویلوي. د یادونې وړ ده چې کچېرې دغه پروژې کارونه بشپړ شي نو له مخه به هر کال افغانستان د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیون ډالر ترلاسه کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم تاسو پام د افغانستان پر لور را اړو ملته د زازی میدان ولسوالی اوسیدونکو مشرانو ل افغان حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی په وړاندې پرتې ستونزې دي ورته هوار کړي. د لاغور سره چې والی هلته ورغلی او د دوی پر ستونزو ورسره غېدلې. نجیب الله خیل یې نور حال راکوي.
د خوست د زازی میدان ولسوالی اوسیدونکو وایي چې د روغتیا پوهنې بیا رغونې کرنې او ورته نورو برخو کې له پریمانه ستونزو سره مخامخ دي، خو ځایي چارواکو د دوی د ستونزو حلولو ته پوره توجه نه ده کړې. د زازی میدان اوسیدونکي زیاتوي چې په وروستۍ یوه لسیزه کې د دې نظام د ټینګښت لپاره د دوی 1200 ځوانان په امنیتي ارګانونو کې وژل شوي او د دې تر څنګ یې د خپلې ولسوالۍ امنیت هم ښه ډاډمن کړی، ولې بیا هم ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې. دوی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ خوست والي او نورو ځایي ملکي او پوځي چارواکو ته چې له یادې ولسوالۍ څخه د کتنې په مخه ورغلي ول وکړې. قومي مشر حسین جان شیرزوی د یادې ولسوالۍ د خلکو اساسي غوښتنې داسې یادې کړې:
داسې مجهز کلینیک او یا شفاخانه نه لرو. د سټیوان پل په نام سره چې د ګورګورې تڼې د لاندې پروت دی، دې ته موږ شدید ضرورت لرو. د زازی میدان ځمکې تر اوسه پورې شړې پرتې دي، د هغو دپاره د بندونو او د ویالو اشد ضرورت دی.
د زازی میدان یو بل تن قومي مشر ولی خان هیلمن ویل چې ولسوالی د پوهنتونونو څخه فارغ شوي کدرونه لري، خو حتی د خوست په ښار کې هم ورته د کار او د دندې د اجرا زمینه نه ده برابره شوې.
موږ ولسوالۍ ښه کدرونه لري. موږ ولسوالۍ نه یکی یو مولوي صاحب محمد برجان په خوست کې مر علاقه په خوست کې موږ ته کار کوي. چې زخمي مو وشي چې دا تلیفون محمد برجان ته تلیفون وکړو، وکیل سجل امیر ته تلیفون وکړو، نور څه نه لري.
خوست والی حکم خان حبیبي په خپلو خبرو کې د زازی میدان ولسوالۍ د اوسیدونکو قربانۍ وستایلي. د زازی میدان اوسیدونکو سره ژمنه وکړه چې په بیلابیلو برخو کې به څلور اساسي پروژو لپاره امکانات پیدا کوي او په دې ولسوالۍ کې به یې پلي کوي.
مجهزترین کلینیک چې ټول امکانات ولري انشاءالله زیدې په حق کې هر چیرته د هرې ممکنې لارې نه د مرکزي دولت نوې پیسې پیدا کړي، دا درته پیدا کړم. هر پول البته چې اولین تاسې ته ډېر ضرورت ده، د هغه پول د ډیزاین په برخه کې د اقدام وکوئ. هر مکتب چې درته ډېر ضرورت وي که هغه لیسه وي، د هغې د ساختمان د بنا موضوع په څومره امکاناتو ورته څه پیدا کوئ سمدای څلور په انکشافي برخه کې تر دې زیاته واده نه درکوم.
د یادونه وړ ده زازی میدان د خوست ښار شمال لوري کې 500 کیلومتره لرې پرته سرحدي ولسوالۍ ده چې په پوره ډول په کې امن او سوله موجوده ده. که څه هم په تېره څه د پاسه یوه لسیزه کې پکې د پام وړ پرمختیایي پروژې عملي شوي، خو اوسیدونکي وایي چې تر اوسه یې هم خلک د ژوندانه د اساسي ضرورتونو څخه بې برخې دي او د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
نجیب الله خیل او اوسم د غنی حسرت په ژغ کې د اتڼي سندرې ته پام وکړي.
پسرلی شمال چلی